سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشترین 60 دقیقه دو برنامه هفتوار نشر خواهند شد: مثلث و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش می‌برد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها بارندگی و سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها تلفات جانی و زیان‌های مالی به همراه داشته. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها خانه‌ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها و بازگشت دختران و زنان به مکتب‌ها و پوهنتون‌ها تأکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشته. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. تیاره‌های اسرائیل بامداد امروز شمال سوریه را بمباران کردند. بر اساس گزارش‌ها از کشته شدن 33 غیر نظامی و نیروهای امنیتی در نتیجه این حملات در نزدیکی شهر علب در شمال سوریه خبر داده شده. خبرگزاری رویترز و نقل از 2 منبع امنیتی که بنابر حساسیت موضوع خواستند نامهایشان گرفته نشود گزارش داده که 5 تن از کشته شده‌ها جنگجویان گروه حزب‌الله بودند. از جانب دیگر اردوی سوریه میگوید که در حملات اسرائیل شمار کشته و زخمی شدند و زیانهای مالی وارد شده، اما دمشق تا اکنون شمار دقیق تلفات را اعلام نکرده است. اسرائیل که عمدتاً در مورد حملات بر سوریه چیز نمیگوید، درباره حملات امروز تبصره نکرده است. و رئیس جمهور اوکراین از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواسته تا کشورش کمک‌های حیاتی نظامی و مهم را به کیف فراهم کند. بر اساس گزارش‌ها ولادیمیر زلنسکی به صورت شخصی با مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز در یک تماس تلفنی از وضعیت جنگ و افزایش حملات هوایی روسیه بر کشورش معلومات داد. رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش برای دفاع از خودش در برابر حملات روسیه به کمک‌های حیاتی نظامی به صورت فوری نیاز دارد. سنای آمریکا ماه گذشته لایحه کمک 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که یک جمهوری خواه است این لایحه را به مجلس نیاورد، زیرا جمهوری خواهان که اندک اعضای بیشتر در مجلس نمایندگان دارند نسبت به اوکراین خواهان تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده هستند.
دوشنبه د شپې په مخه پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان د خاورې دننه بمباري وکړه. په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پر یو شمېر امنیتي پوستو ډزې وکړې. د دې پیښو شاته نورې خبرې شته، دلته یې څېړو. پاکستان وویل چې په خوست او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نقشه کړل. په کابل کې واکمنو طالبانو وویل چې 8 تنه ماشومان او ښځې په دې بمباریو کې ووژل شول. د امریکا حکومت هم په یوه اعلامیه کې له دواړو لوریو د زغم غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوځ پر یوه مرکز د موټر بم برید وشو او بیا نښته وشوه چې اسلام آباد وایي و پوځیان پکې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې منلی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېر یوه کال کې په پاکستان کې تر 650 ډېر بریدونه شوي دي. فارین پالیسي خپرونې د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ویلسن څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې د مسؤول مایکل کوګلمن لیکنه خپره کړې ده. دی لیکي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په پاکستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دا کړکېچ په زیاتېدو دی. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو، د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ د 2020 کال له اګست تر دسمبر پورې اوربند وکړ. البته دا اوربند د طالبانو په منځګړیتوب وشو. پاکستان تر اوسه د دې بریدونو د مخنیوي لپاره له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو ترڅنګ په کور دننه عملیات کړي. په سلګونو سره افغان کډوالې په همدې پلمه له خپلې خاورې ایستلې چې دوی په نامه یو کلاس لري او تازه یې ویلي دي چې د اپریل له 15 وروسته به شاوخوا 8500 نور کډوال وباسي. بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخص ته وویل چې د هند ترانزیت لاره به پر افغانستان بند کړي. د پاکستان له ایران سره هم سږ کال په جنوري کې لانجه رامنځته شوه چې بیا د خبرو له لارې هواره شوه. له کابل سره څرنګه دا ستونزه په پراخېدو ده که په حل کېدو؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ او په فیسبوک کې هم کتلی شئ او خپل نظریات له موږ سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي ډیوه پتنګ له لندنه را سره ده. د دوی مننه کوم. عبدالته په سټوډیو کې په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی چې د مشال راډیو د پاکستان لپاره خبرونې کوي، په تېره بیا د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره. اخلي پتنګ، لومړی له تاسو واورو څه اټکل کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د غلانجه په پراخېدو ده او کنه پر اکمیدو؟
که چیرته موږ تاسو د پاکستان تاریخ ته ور وګورو، د جورز نه چې پاکستان رازیږېدل شوی دی، د افغانستان هر رقم ډول چې حکومتونه رامنځته شوي، شاهي حکومت رانیولې، تر نن ورځې پورې دوی ستونزې د افغانستان د حکومتونو سره، د هر رقم تنظیمونو سره دوی لري. دلیل یې دا دی چې دوی د افغانستان، که چیرته په افغانستان کې امنیت راشي او حتی ثبات وي، نو دوی په غې کې خپلې ملي ګټې پکې نه ویني. څه وخت چې یو هیواد خپلې ملي ګټې د بل هیواد په نامینی کې وګوري، هم در رقم ستونزې را منسته کوي. ایده بخاطر بانده چه نن برز پا افغانستان که چه تا هم طالبان واقمان شویدی او دره حکومتون دوی پرسمیت بانده نپیجنی، خو فیلی واقمانه کوشش کوي چې در افغانستان میلی گرده خوندی بسادی. صرف چه یه هیواد پلی میلی گرده غاری خوندی بسادی، بلا شکه چه امسایه هیوادونه که دیشی چه بقیه که ستونزی را پیدا کریم. مگه تاسو مینو چه
خوب باشه آخل پتن. وباشه د پاکستان څو غواړي، یعنی ګټې پوڅه کې دي چې په افغانستان کې څه وي؟ مثلا د طالبانو تر راتګ مخکې دا تور په پاکستان پورې اوسې د طالبانو ملاتړ کوي، نو دوی څه غواړي؟ خو هغه د دوی ملاتړ راغلی
ګوره، دوی خپل غواړي چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي، هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاو شي. دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پوښتنه کوي، د خپل مځکې پوښتنه کوي او د خپلو وګړو پوښتنه کوي، دغه څه دي چې پاکستان نه غواړي. که چېرته افغانستان د خپل اوبو پښتنه ونه کړی زه فکر نه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري که چېرته افغانستان د دوران کرخه پاکله باندې خپل غږ پورته نه کړي او پرېږدي چې پاکستان څه رقم غوښتنې لري هماغه مخته بوزي پاکستان بیا هم دا رقم بریدونه ونه کړي دوی په هغه وخت کې برید کوي چې په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوی کوي حکومت د دوی مخنیوی کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کومې ستونزې چې ورځ تر بلې ډېریږي خصوصا د ټي ټي پي سره دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فعلي واکمنۍ طالبان ورسره مرسته وکړي
ګوښ په مشال رادیو کې هم دا موضوع تاسو څارلې ده او مرکې مو هم کړې دي د پاکستان لخوا دا کتونکو څه وایي چې دا لانجه به پراخه سي او کنه اوس خبرو ته ګورو خو داسې ښکاري چې په پراخېدو ده
په پاکستان کې حکومت خو خپل دا خبره کوي دغه دریز داده چې دوی نه غواړي چې افغانستان سره لانجه پراخه شي او خپل د پاکستان دفاع وزیرم دا خبره کړې ده مرکه کې امریکا غږ سره چې دوی نه غواړي چې جنگ هم سي دمو پیدا کړي خو دا ویلي وو چې یو پیغام رسول ضروری و طالبانو د افغان طالبانو ته چې ورته وایي چې تاسو که پاکستانی طالبانو سره اړیکې پرې نه کوي او هغوی حتی دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران چې دي هغه باید پاکستان ته وسپاري دا اوس معلومه نه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آیا د بندیانو د تبادلې یا د دغه رقم ته د ملزمانو یا د تورونو خلکو د تبادلې څکم تړون شته کنه په خو وخت کې داسې نه و ځکه چې په خو وخت کې ډیر داسې کیسې کېدلې خو دوی یو بل سره تبادلې نه کولی البته چېړون کې چې کومه خبره کوي هغه دا ده چې د دوی یو بل نه رغېدل نه کیږي نو فکر نه کوي چې ډیر بپسي وګدې شي البته دا مسله به روانه وي په مختلفو وختونو کې به یي چې په مختلفو لکه څنګه چې ډیو پتنګ ویل په ځینو ځایونو کې به استعمالیږي د سیاسي ګټو دپاره دواړو خواوې به استعمالوي د سیاسي ګټو دپاره خو ډېره به اوږده نه شي اوس دا اوس مهال هم چې د ډېرې تجارتي لارې بندې دي او لاوار د مخه په قبایلي سیمو
کې خو دا اوس هم خواجه آصف خبرو تاسو اشاره کړې ده همدا خبره کړې ده چې هغه د هند ترانزیت لاره به هم بنده وو که څه هم هغه ډېره فعاله نه وه خو کال مخته چې د هند د مرستې غنم راتلل دوی لار ورته پریښو د سیده پاکستان له لارې راشي نو دا خو یعنی ګامونه په سپوزیتی دو دي او یو بل شیم ده مثلا یو کال مخته پاکستان دا خبره نه کوله سي د تحریک طالبان پاکستان ډاله په افغانستان کې هند اخر کوي هند شاته دی او ملاتړ کوي لیکن اوس دا خبره کوي د هند یادېدل دا معنا لري چې هر څوک چې د هند ملاتړ کوي له هغه سره پاکستان باید په هیڅ ډول روغه جوړه ونه کی
او بخپل هند پاکستان چې د هند سره کوشش کوي چې خطه ښه اړیکې ولري دا اوس هم چې د دواړو پنجاب د هند او د پاکستان د پنجاب چې ترمنځ یو راهداري موجوده یو دهلیز موجود دی چې پاغه کې سکان راځي زائرین راځي هغه ته زیارت ته ځي نو خپل په پاکستان باندې دا پښتنې خلک راپورته کوي چې که تاسو د هند سره دښمنی کوئ خو بخپل گاوند کې ورسره کوي ځکه چې تاسو سره لوی گاوند لري لوی بار سرحد ورسره لري د افغانستان کې ورسره مو کوي په افغانستان کې د هند خبره زما په خیال په دی وجه د شوی چې دا اوس وختونه کې د هند چارواکو د طالبانو سره وکتل ملاقاتونه وکړل او که تاسو په یاد دي د داعش او د القاعده ځینې هندي وګړي چې و هغه په افغانستان کې وژل شول په څو میاشتې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې او په هغه کې هم داسې ویل کیږي چې د یو بل سره استخباراتو ته بدل شو د هند او د طالبانو د معلومات مونږ
البته البته دا د راپورونو ډېر د تایید وړ نه دي چې دا څوک څوک نه وو یعنی بې پرې خوا او لخوا سم نه دي تایید شوی اخلي پتنګ ما په مقدمه کې هم مخکې ته اشاره وکړله چې د جنوري په میاشت کې چې کله ایران په پاکستان کې بمباري وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباري وکړه د خبرو له لارې دا مشکل حل شو نو له افغانستان سره ولې د دوی مشکل نه تنها د طالبانو په وخت کې خو هم هیڅ وخت د خبرو له لارې نه ده حل شوی
ګوري پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې زور نه کار واخلي همیشه یې څو ځلې په افغانستان باندې دوی برید کړی دی اولي ځل باندې نه دی چې د ورځ نه چې طالبان حکم شوي دي چې دوی برید کړی دی څوم ځلې
دی څلورم ځل دی چې افغانستان خاورې ته ولک
دوی ډېر کوشش کوي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې دوی باندې امر وکړي چې امر را پایل کړي چې به دوی نړیوال ټولنه تراشي چې د دې زموږ په خاورې باندې تجاوز وشول، لکه چې دوی کوشش کوي چې هر ځل په افغانستان باندې تجاوز وکړي. نن ورځ پاکستان وګای شوی دی، څه وخت چې یو لیوه وګای شي نو هغه خولې اچوي. نو د دې په خاطر باندې پاکستان هم نن ورځ په افغانستان باندې حمله کوي، دې په خاطر باندې دوی اقتصاد ډېر خراب شوی دی.
همدا سوال ده، کله چې اقتصاد خراب شي خو حمله سخت شي، ځکه چې کله چې اقتصاد خرابي د جنگ لپاره زمينه مساعده ول هم نورم سختي رامنځته کوي.
ګوره، پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې خپل خېټې د تروریزم له طریقې نه دوی مړی کړي. هر ځل چې دوی په هیواد کې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، دوی کوشش کړی چې په دې منطقه کې ناامني راولي او د تروریزم خبرې راپورته کړي دي. خو همدغه طالبان که چېرته دوی نن ورځ ورسره ستونزې لري، خو همدغه پاکستان کې نه وو، همدوی ونه روزل، همدوی به په دوحه کې د دوی نمایندګي نه کوله. څه وخت چې طالبان نوي چاکم شول، همدا پاکستان به نه وای چې موږ د وزارت خارجه وظیفه به دوی مخته بوله. خو نن را چې د امریکې خرابې شي، یاندې په خاطر باندې چې دوی اقتصاد ورستر بلې خرابېږي، هغه کومې پیسې چې د امریکا او د نورو هیوادونو نه دوی تراتوري د افغانستان په سر باندې، هغه پیسې هم نن ورته نه راځي. همدې په خاطر باندې دوی بیا کوشش کوي چې اختارونه د زموږ تاسو هغه افغانان چې هلته اوسېږي د کوم ستونزه هغه هیواد را پیدا کړی او کالونه کالونه همالته اوسېدلی دي، د هغوی لکه په اختارۍ باندې کوشش کوي چې موږ دغه تاسو خپل ماجرین به تدلیګو، او یا د دې اختار ورکوي چې موږ په افغانستان باندې برید کوو، یا اختار دی ورکوي چې تاسو TTP له ځای ورکوي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس کوشش کوي چې په دې منطقه کې دا رقم نړیواله ټولنه ته وکړي چې د تروریزم ورځ تر بلې په ډېرېدو دی، نو چې بیا د امریکا او د نورو هیوادونو پښې راکش کړي تر څو په دې کې پاکستان ته بیا پیسې راشي، او دوی وشي کړی چې د هغه پیسې باندې چې دوی کالونو کالونو موږ تاسو وینو چې دوی څومره په داره کې یو د امریکانو چې پیسې د افغانستان په سر باندې واخیستلې، باندې ستراتیژي باندې دوی بیا غواړي مخ فرار شي. نو نه غواړي چې افغانستان یو امن هیواد وي، نه غواړي چې افغانستان تیارامي وي، غواړي چې په دغه رقم جنجال او پستونځو کې همیشه
البته او بخشي اغله پتن په ورته وخت کې په پاکستان کې ډېر کتون کې په دې باور دي چې چرته د دوی په سرحد کې جګړې وي، نامنې وي، دا خامخا د پاکستان دننه هم سرایت کوي. په تیرو څه باندې څلوېښتو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي او جګړې راغلې دي، پاکستان ته د دوی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو خبره و پاکستان ته له همدې جګړې سره د کلاشینکوف کلچر داخل شو او پاکستان کې خلکو ټولو وسلې پیدا کړې. نو دوی باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې امنیت وي، چې د دوی خاوره هغه مسونه شي.
ګورې په د پاکستان ستراتیژي هم دغه ده چې دوی کوشش کوي، موږ تاسو لیدلی دي چې په پاکستان کې نن ورځ هغه کوم حکومت چې حاکم شوی دی هغه دومره زیات صلاحیت نه لري، لکه د دوی هغه جنرالان چې فیصلې کوي. ایدې په خاطر باندې اکثر هغه کومې فیصلې هم شي جنګي فیصلې، دوی خاطر دوی کوشش کوي چې پاکستان د جګړې او د ټوپک له طریقې نه یووالی رامنځته کړي. که چېرته د دوی نظامي برخه ضعیفه شي او دوی دا رقم ډالی ونه لري، دا رقم ستونزې په خپل هیواد کې راجوړ نه کی، تاسو پرې من باور وسئ چې پاکستان په پنځو برخو باندې ویشل کیږي. په بلوچستان به خپل کوشش کوي چې خپل هیواد ولري، سند به خپل هیواد ولري، پښتانه به خپل هیواد غواړي. نو زه فکر کوم په خاطر باندې چې په دې باندې خپل د دوی نظامی کسان په دې باندې پوهیږي چې د دوی یووالی صرف همدغه نظامي
کسان
د
نه د بلوچستان مسلې ته اشاره وکړه، هغه ته بیا هم راځو. او ګوټسپ مخکې تر دې چې ستاسو نظر واخلم، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال بیان څرګندونې لرو.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې تروریستي بریدونه ونیسي، او موږ له پاکستان غواړو چې له زغمه کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی د تروریزم ضد هڅو کې ملکیانو ته زیان نه اوړي.
ګورسپ دوی خو د دواړو خواوو لپاره د زغم غوښتنه وکړه چې زغم وکړي، لیکن په ورته وخت کې د امریکا حکومت دا خبره کړې ده چې په پکتیکا او په خوست کې چې کوم کسان وژل شوي دي دا ملکیان دي. په دې برخه کې د پاکستان څه عکس العمل راغلی؟
پاکستان خو په د امریکا په بیان باندې څه خبرګون نه ده خوده، خو خپل پاکستان وایي چې دوی د تحریک طالبان پاکستان د قومندان عبدالله شاه کور بمباري کړی دی. البته هغه په خپل کور کې نه و، هغه خپل ویډیو خبره کړې ده چې هغه بش دی او هغه شمالي وزیرستان
او بخشي ده د عبدالله شاه د کور کم فکر کړی پاول کې ویل چې عبدالله شاه هم ویشتلی دی، بیا وروسته چې کور یې بمباري کړی ده او یو کلپ پاوس خبر کړی دی چې په اډیوی ده چې په یوه کې بیا وایي چې ډیر طالبان وژل شوي دي او دا رقم
پوز خپل انده خبر کړی خو د پوز خواخوږو کې د شي داسې څه خبر کړی خو خپل چې کله ویډیو راغله د عبد الله شاه او بل خصوصا حالت چې تاسو ګورئ هغه سیمه ډېر لري سیمه د وسم پکې واورې پرتی د زمنګ کښونه مونږ راخستي د غزنه نو هغه زینو کې چې کله خلک ول چې د ماشومان او خزي مړ شي وي بیا دوی مجبور شول چې وای اوس که تاسو د پاکستان د بارنو چارو وزارت اعلامیه وګورئ په هغه کې داسی مجهول خبره کړی ده عمومی خبره کړی چلته وسلوال یشتلی دي خو د امریکا خبره دوی څه خبرګون پینه ده خود له مخ کې تاسو کوم خبره ده هند په باره کې کوله هغه زما خبره نیمګړې پات شو ما غوښتل چې دا ویم چې دغه کم کسان چې په روسیو کې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په نامه ووډل شو هغه تایید شوی هندیان و هغه خپل د نام سره هندي لیکي هغه مشر وو د هندو نو هغه د دې وجنه د هندو د طالبانو نږدې کېدل چې د پاکستان لپاره پاکستان نه غواړي چې نږدې شي دویمه خبره بله دا ده چې ډېر خلک په دې باور نه دي چې پاکستان او طالبان دي دومره اختلاف سره پیدا کی چې د یو بل خلاف دي تر دې حد ورسی چې جنگ سره وګوت کی ځکه چې اوس هم د طالبانو د مشرانو چې دی د اکثر کورونه هلته دي خپل مولا یعقوب مجاهد چې دی په وینا کې ویلي چې طالبان باید خپل کورونه دلته راوړي افغانستان ته راوړي او دغه د کراچۍ کې دی
البته د کال مخکې تقریبا خبره وه روس خلک دوی وویل چې دا کارونه شي البته وایي چې شوي دي
خو دا خو زمنګ رپورټونه چې کوم دي اوس پرې حتی د د د د مولا یعقوب رور چې دغه کراچۍ کې اوسېږي نو د دې چې د ډېر مشران یې هلته دي خو دا یو خبره به سړی کار دو کی چې په پاکستان کې دننه داخلي څه حالت ته افغانستان کې دننه خلی حالت په پاکستان کې دننه په داخل کې چې د پوز نه خلک خوشاله نه دي خصوصا د تحریک انصاف نو دا رنګ پیخي چې دا قصدي او غیر قصدي او د پاره یو مخبر وري چې خپل هغه بیرته هغه د انګریزي خبر خپل ایمیج جوړ کی دی خو ته د طالبانو برخم هم داسې ده په افغانستان کې چې کله د پاکستان په خلاف څو خبرې کوي حکومت هغه ته خلک ډیر یوري ډیر ملاتړ کوي نو د طالبانو د افغانستان کوم د طالبان دوپاره هم دا د خپل د تصویر جوړونې چې دی یو موقع ده دا چې دننه پکې هلته څه روان دي او څنګه کیږي دا بل خبر ده خو یعنی یو موقع رااله دوی دواړه یو سلګې دي استعمال
مننه اخلي پتنګ مخکې تاسو بلوچستان ته اشاره وکړه روانه ونې د ابل ورس تیر ورس د اوبشه دی چرشنبه پر ورس باندې په بلوچستان کې په ګوادر کې سخت حمله وشوه الته دی مشال راډو راپور ګور سپتا سو راپور خبره والته خلکو ویلی اوسه لشتره د لاس چاو دنیا اوریدلې دی او الته حمله وشوه اسلام آباد د دغه بلوچانو تور هم د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې پوری کاو وسم جن راپورونه دی پاکستانانو په قول باندې ویل کیږي چې د بلوچانو ترشا طالبان ولاړ دي څرنګه بلوچان خو خپل یو ملي تحریک ته او د طالبانو سره ډیر جوړ هم نه دی او داسې خلک دي دا څرنګه اساس په باور پاکستان ولې د ستور پوری کوي
وګوره پاکستان همیشه تور لګوي هر پیښه چې پاکستان کې کیږي دوی همیشه افغانستان په نخښه کړی دی بلوچستان خلک نه صرف په افغانستان کې ځینې پراته دي مګر تاسو وینئ چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران کې دوی تیتی نو دغه کلتورونه چې دوی لګوي صرف په دې خاطر باندې چې غواړي اوبه خپلې خړې کړي لکه چې ګواښ سره دغه کوم خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هغه د پاکستان او د افغانستان د فعلي واکمنۍ سره چې هغه کوم اړیکې چې دوی اوس فعلا لري دغه چې ورځ تر بلې مګر تاسو وینئ چې په خراب بیدو باندې دی خو زه په دې باور باندې هم یم چې دوی کولای شي چې د خبرو له طریقې نه د غستونې حل کړي د فیلی واکمنه یا د رقم د پاکستان نظامی ډله د خلک دي چې د یو بل د بطن را جوړ شوی دی نو زه فکر نه کوم چې د دوی په ماسک کې چیرته شخړه وي د دوی په ګټه باندې یا د پاکستان په ګټه یا د افغانستان په ګټه وي افغانستان حکومت حکومت تا ضروری ګڼل کېږي چې دوی هم د پاکستان سره کوشش وکړي چې یو نیټه اړیکې ولري. په دې خاطر باندې که چیرته موږ هم د پاکستان سره په جګړه کې وو او دا رقم په ستونزو کې وو، دا د افغانستان خلکو ته هم ښه نتیجه نه ورکوي. موږ تاسو وینو چې افغانان څومره رفت آمد لري او پاکستان ته ځي، او همیشه هر ځلې چې حکومتونو په منځ کې کومه ستونزه شوې ده، موږ تاسو لیدلي دي چې پاکستان مستقیما بیا د افغانستان د په وګړو باندې هغه ستونزې راوستلي دي، یا ویزې ستونزې ورته پیدا کړي، یا په سرحداتو کې ورته ستونزې پیدا کړي دي، او یا زموږ تاسو بیچاره او بېګناه خلک نیولي دي او بندیان کړي دي، ښځې نیولي دي، ماشومان نیولي دي. نن ورځ هم چې د موږ تاسو بسره خبرې کوو، بندیخانې د موږ تاسو د میرمنو د ماشومانو د مریضانو نه هملته ډکې دي. د خاطر باندې چې هلته ځي د تداوۍ دپاره، مګر هم بیا د پاکستان حکومت ډېر بد چلند ورسره کوي، او دلیل یې صرف دا دی چې دوی غواړي چې په فیلي واکمنۍ باندې خپل فشارونه راوړاندې کړي. نو که چېرته راشو د بلوچستان، زه فکر کوم چې بلوچستان د دوی دپاره یو غټ خطر دی. پاکستان دپاره دوی پوهېږي چې هر ځلې بلوچانو خپل غږ پورته کړی دی د پاکستان د نظام په مقابل کې. بلوچستان هغه کوم حق حقوق چې باید ورکړل شي دوی ته نه ورکول کېږي، په حکومت کې ورته دومره سمه نه ورکول کېږي. نو زه فکر کوم په خاطر باندې بلوچان هم هغه خپل نښه همیشه نیسي، خو بیا ګناه راوړي راسره په افغانستان په حکومت باندې ورچوي.
مننه ګورسه. مخکې تاسو مهمه خبره وکړه، تاسو ویل چې له پاکستان سره مخالفت افغانان سره نشتی کوي، مثلا د پاکستان د بمباری په ځواب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی عکس العمل ښکاره کو، اشرف غنی پخوانی ولسمشر عکس العمل ښکاره کو، همدارس حتی په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت د وخت استازی شغلی فائق په یو ټویټر کې په ټویټ کې کړی دی، په ایکسپانه کې لیکلی دی چې دا غندو، یعنی افغانان سره نشتې کړي دي. لیکن په ورته وخت کې د پاکستان سوال مهم دی، او پاکستان تاسو ویل چې تحریک انصاف له دې نه استفاده کوي، یعنی له افغانستان سره دښمني د پاکستان پاکستانیان سره لري کوي نه؟
د افغانستان په اړه باندې ماول ته داسې همداسې تصور دی، ځکه چې پاکستان کې ډېر کارونه چې دي هغه اردو کوي، خصوصا بهرنۍ پالیسي او امنیتي مسایل چې دي هغه ټول د اردو په لاس کې. نو اوس هم چې کوم کارونه روان دي په پاکستان کې، دننه تحریک انصاف چې دی هغوی دا فکر کوي چې دوی د صحنې وویستل شول، او موجوده چې کوم پوز دی د هغې مشر چې دی جنرال اسم منیر هغه د دې په خلاف دی، د عمران خان او هغې په زندان کې ساتلې ده. البته پوز همیشه دا ویل دي سیاست کې ګوتې نه وهي او مداخله نه کوي، خو تحریک انصاف داسې وایي چې دوی یې د صحنې وویستل. نو په دې وجه باندې د ډېری پاکستانیانو د تحریک انصاف چې کوم ملاتړي دي، د هغوی د پوز په اړه باندې نظر ښه نه دی، او اوس هم وایي چې پوز په کار ده چې په سیاست کې مداخله ونه کړي، په بهرنۍ پالیسۍ کې مداخله ونه کړي، امنیتي مسایل هم چې جوړي هغه باید د حکومت سره یو ځای جوړ کړي. او پر دې سربېره باندې تاسو بلوچستانو ذکر وکړو، په بلوچستان کې ډېر وخت نه چې دی خلک د پاکستان سره نه دي جوړ. بلوچستان وایي چې موږ باید خپل هیواد یو، ځکه تاریخ ته تاسو وګورئ بلوچستان چې دی تر 1948 پورې ځان له یو ریاست یو دولت و، هغه د پاکستان برخه نه و. په 1948 کې پاکستان فوج لاړه او هغه ځای ونیو او ځان سره یو ځای کړ. یعنی دوی وایي چې موږ په 1948 کې پاکستان کې یو ځای نه و. نو هغه مثلا دا بل خوا ته موږ د پی ټی ایم تحریک وګورئ، داسې د نورو نېشنلستانو وګورئ، حتی عوامي نېشنل پارټي چې دا هم داسې وایي. نو د نن پوز ته ډېر مشکلات دي. په دې وخت کې د هغوی هغه تصور چې کله پوز په پاکستان کې داسې یو دغه چې خپل امیج باندې ډېر پام کوي، یو هغوی لپاره دوی ډرامې جوړوي، فلمونه جوړوي، یعنی پورا یو غټ سنټر لري د دوی د عامه اړیکو څنګه چې دا هغه ښکاره سندرې جوړوي د دې لپاره چې د فوز امیج ښیي. او د فوز امیج په دې کړه چې د هند ګواښ چې کله موجود وي، هغه وایي چې هند نه موږ ته خطر دی، د افغانستان نه موږ ته خطر دی، د نور ځایونه. نو بیا فوز ته ډېر ضرورت پیښیږي، بیا عام پاکستانی دا وایي چې خو فوز به دوی ساتي. نو د دې لپاره دغه ساتي مسایل چې راشي، بیا د فوز لپاره یو ښه موقع، یو نتیجو کندو لپاره دا ښه موقع وایي چې باغې کې خپل ځان بیرته اتل ثابت کی وایي چې لکه تاسو مخکې خبرو کړو په شروع کې ایران کيم پاکستان حمله وکړل هغه دومره حتی ضروری نه وي چې پاکستان حمله کړی خو هغه دې پر وکړي کني وکړي به با پاکستانانو خپل ویلي چې پوز دومره ډیره بودیجه لري یعنی پوز 80% بودیجه لري نسبت ملکی چارواکو ملکی حکومت ملکی وزارتونو ته نو بیا پوز ولې ناست خاموش یعنی چې جنگ هم نه کوي نو بیا پوز د پر دومره غټه بودیجه ضرورت څه دی نو یعنی کدا څه پیښې کیږي د پکتیکا او د خوست په شانتې نو دا د هغوی دپاره یو موقع ده چې هغه خپل
البته بیا په عین وخت کې بیرته د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ډیره زیاته ده
سیاسي بې ثباتي هم د اختلافاتو ګټه ده یو ګوره د دننه چې تاسو ګورئ سیاسي بې ثباتي د پاکستان د پوز په یو د پاکستان پوز دی یو سیاسي حکومت دی یو منتخب حکومت دی کله چې سیاسي ګډوډي سیاسي حکومت دی کله چې د پاکستان حکومت هم چې کمزوری وي هغه د پوز دپاره ښه دی ځکه چې که یو قوي حکومت وي هغه بیا د پوز خبرې نه مني
دغه خبره مایکل کوګلمن په دې خپل نوي تحلیل کې په بل ډول کړې ده هغه وایي چې پاکستان د سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی او پوز یې هم کمزوری شوی دی او په پاکستان په ولس باندې هغه راج دوی چلاو هغه په کمزورېدو دی چې دوی نوي جګړې ته داخل شي د خبرونې په دې وروستیو کې هغه له پتنګ ساسو نظر په لنډو واخلم د طالبانو په هغه وخت کې چې د جمهوري نظام سره په کابل کې جګړه کوله دوی پاکستان ته محتاج وو لیکن ځینې کتونکو نن سبا دا وایي چې لا هغه احتیاج تر یوه حده پورې دوی وتلي دي نو ځکه له پاکستان سره په ځینو مواردو کې دوی اختلافات لري که چېرته دا خبره څوک ومني نو دا خو داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان اختلافات به پسې زیات شي
څه وخت چې مجبوري وي کېدای شي چې انسانان ډېر کړنې وکړي ډېرې خبرې ومني نو په هغې وخت کې د خاطر باندې چې طالبان مجبوره وو یا احتیاج وو پاکستان ته او د دې څنګ سره پاکستان پاوچ د دوی نه استفاده وکړله خو په دې تاریخ باندې د افغانستان په تاریخ باندې سم سر خلاص نه و په دې باندې دوی نه پوهېدل چې د افغانستان خلک هر څومره چې احتیاج وي که چیرته تاسو سره ملګرتیا وکړي خو که چیرته بیا راشي خبره ملي ګټو ته بیا د خپلې ملي ګټې تا په هېواد باندې نه درته خرڅوي په هغې وخت کې طالبانو د جمهوریت په وخت کې هغوی غوښتل چې واک ته ورسېږي غوښتل چې جمهوریت را چپه کړي او په دې کې پاکستان ورسره ډېرې زیاتې مرستې ورسره وکړي خو پاکستان فکر کولو که چیرته موږ طالبانو سره مرسته وکړو او دوی خپل چوکیو ته ورسوو او نو بیا پس له هغې نه به هغه کومې پوښتنې چې بیا موږ د افغانستان د حکومت نه یا په جمهوریت کې کولی یا په دې کارونو چې درلودلې نو دا کولی شي چې بیا طالبان یې سر ته ورسوي نن ورځ موږ تاسو هغه په اکسپانه کې اچنسي صاحب هم هغه یو ټویټ کړی دی ویلي دي چې موږ طالبانو سره دومره ښېګڼې وکړلې نن ورځ طالبان بیا راغلي دي او زموږ سره جګړه کوي نو زه فکر کوم دلته ټوله خبره توقع ده پاکستان هغه خپله کارخانګي سمنه وکړې فکر یې کوله که چېرته موږ طالبانو سره کومک وکړو نو طالبان به بیا ټول افغانستان به موږ ته را کړي او موږ به هغه څه شی چې غواړو همغه به رقم به چلوو خو لکه دلته چې خوښ صاحب وویل چې دا رقم جګړې دا رقم ستونزې نور افغانان هم را نږدې کوي موږ تاسو په همدغه پیښه کې ولیدله چې څه وخت ملا یعقوب صاحب هغه وکړله امر یې وکړ چې باید په پاکستان باندې بېته او موږ تاسو خپل قصد ونه واخلو موږ تاسو ولیدل چې څومره هغه ریښتیني افغانان د دوی په طرف باندې شول د دوی په دغې کړنې په طرف باندې شول چې نو څه فکر کوم چې دا رقم کړنې افغانان نور هم را نږدې کوي او بیا د دې د څنګ سره هغه افغانان چې واقعیت ملي فکر لري هغوی هم موږ تاسو کولی شو چې وپېژنو هغه افغانان چې صرف د جګړې پلویان دي او صرف د دې فکر کې دي که چېرته پاکستان راځي په افغانستان باندې بمباردیانې کوي او که نور هېوادونه راځي ستونزه نشته ده موږ صرف دلته غواړو چې خپل ځانونه چوکیو ته ورسوو خو په دا رقم حالت کې بیا موږ تاسو کولی شو چې هغه خلک هم په نښه کړو ډېری افغانان موږ تاسو ولیدل که چېرته په افغانستان په منځ کې دي او یا که بیرون دي دا رقم کړنو ته یې لبیک وویل چې د پاکستان په مقابل کې ټول افغانان که چېرته ضرور وي جهاد هم کوي ټوپک په لاس کې اخلي او نه پرېږدي چې افغانستان خاوره دا رقم اشغال شي هغه بیا د پاکستان لخوا نه نو زه فکر کوم دلته توقع زیاتره و دی د پاکستان د پاکستان له خوانه د طالبانو نه دوی فکر کوله چې طالبان به دوی په فکر باندې دوی په وختونو باندې به هر کړنې به ومني خو نن باز متاسفانه هغه کړنې دوی نه ورسره مانی د خاطر چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د خلکو هغه ملي ګټې او اصول ترلاسه کړي.
ډیره مننه اغلی پتنګ ګور صاحب، له تاسو هم منندویم. د اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا خبرونه تر دې دمه راسره وکتله.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است، چهره های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و آنهایی که دستاورد داشتند و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. در همین مورد بحث میکنیم با کسی که در عرصه هنر سینما در افغانستان فعال بوده و در فیلم های زیاد نقش داشته. مهمان امروزم است ایمان، بازیگر سینمای افغانستان. خوش آمدین جناب ایمان. نخواست از شما بشنیم که کجا هستین و مشغول چی کارها.
سلام نیمی صاحب، سلام بر شما و تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند از کانادا. ما فعلا در کانادا تشریف دارم. خوب هستین؟
تشکر، شما سلامت باشین. خب مشغول چی کارها؟
ما بعد از 2018 که فیلم حسن ساختم، 2019 کوید آمد و بعد از او سر یکی دو سه اسکریپت دیگه کار میکنم. فیلم حسن کارای تازه ما شمرده میشه. امیدوار هستم که فیلم شما و دوستایی که میشنون ما را ببینن در یوتیوب است و فعلا منتظر یکی دو پروژه هستم با دوستایم و بعضی کارهایی که بخیر هنوز از وقت است که بگویم در موردش انشالله. منتها ایتو کاری که امی لحظه شروع شوه یا دا شروع شوه نیست، چون شما از حالات افغانستان بیشتر و خبر دارین که فعلا ابرسیا در سرزمین ماست به نام هنر و فرهنگ چیزی وجود نداره.
یعنی شما از زنگامی که در سال 2018 گفتین افغانستان را ترک کردین دوباره به افغانستان نرفتین هیچ؟
بعد از او کوید آمد و من فکر میکنم رفته بودم و بعد از این تحولات که آمد دیگه من رفتیم.
تشکر. خوب، حالا بشنویم در مورد کارهای هنری تان که در مجموع در چند فیلم نقش بازی کردین شما.
من در بیشتر از 16-17 فیلم بلند و کوتاه نقش بازی کردیم که در دو سریال یا سه سریال هم از تقریبا کارهایم امو 19 یا 20 اثر گفته میشه.
و در امی فیلم ها و سریال ها و درامه هایی که شما نقش ایفا کردین، مشکل ترین نقشتان در برابر کی بوده و در کدام فیلم و تمثیل شما؟
من همیشه خوش دارم که مشکل تر باشه، اما هیچ روبرو نمیشم با موتی اکسانه مشکل. اما خیلی خوشحال هستم که در زندگیم با یکی از بزرگای سینما که من خیلی دوست داشتم هنرش و دارم، ممنون مقصودی صاحب، در فیلم خاک و مرجان روبرو شدیم. کسی که مشوق ما بوده، یک کسی که یک وقت رادیوی بی بی سی در بخش دراما کار میکرد و من هیچ فراموش نمیکنم که من بر امتحان یک نقش پیشش رفته بودم، او وقت او زمان پشاور، اما روز رسید که ما در فیلم خاک و مرجان روبرویش قرار گرفتم و او صحنه بر من خیلی تاریخی است و من خیلی و خیلی پر افتخار است و از او فیلم خاک و مرجان خیلی خوشحال بودم. اما اتو یک نقشی که مشکل با کسی باشه یا مشکل بوده باشه من روبرو نشدم.
بله خب آقای ممنون مقصودی را همه شاید در افغانستان بشناسند پس از نقش آفرینی های خیلی جالبشان به ویژه در فیلم دکنده زوی که واقعا یکی از شاهکارهای سینمای افغانستان در اون وقت و زمانش بود و همطور هم مانده. تشکر. خب حالا در مورد رقیبای سینماییتان بپرسم که کی از رقیب شما گفتین در برابر کسی مشکل در هنرنمایی نداشتین، اما رقیبتون کیست؟
حتی در مقابل جان ابراهیم نداشتم، در کابل اکسپرس که رو برو شده بودم و خیلی خوشحال بودم. خب رقیب من فکر میکنم که جاوید جان من رقیب همکارای خود گفتنم میتونم رقابت سالم میباشه، اما من همیشه خوش دارم که در مقابل من هنرپیشه های خیلی قوی باشه و ما افتخار کنم با وجودشان. وقتی که شما جانب مقابلتان در هر کار قوی باشه شما خودتان قوی ظاهر میشین، اگر یک کس ضعیف باشه شما امو احساس خوب نمی کنین. من خیلی خوشحال می باشم همیشه وقتی که می بینم بازیگرها خیلی قوی بازی می کنن و خود بازو زمان خیلی راحت احساس می کنم.
آقای ایمان در شطرنج یک اصطلاح هست، میگن کسی که با ضعیف بازی میکنه بازی از او هم ضعیفتر میشود، چون این چیز در سینما هم هست؟
بله بله، وقتی شما در مقابل یک شخص ضعیف قرار میگیرین و مثلا در تیک یک تیک دو تیک سه تا در تیک پانزده تیک سرزو میشه و دیالوگ خود گفتن میتونه برای شما استرس میده، برای شما ناراحتی میده و شما هم خود دیگه خوب احساس نمیکنین. وقتی که در مقابل یک بازیگر قوی شما قرار میگیرین او زمان شما هم قوی تبارز میکنین.
تشکر. و در کدام نقشا راحت هستی ایمان عزیز؟ جدی
ما عاشقانه بازی کردیم.
بله
ما عاشقانه بازی کردیم، کمدی بازی کردیم، منفی بازی کردیم، مثبت بازی کردیم و یک فیلم جشنواره‌ای هم که فیلم خاک و مرجان بوده بازی کردیم. ما در نقشای مختلف نقش ایفا کردیم جاوید جان و در هر نقشی که از طرف کارگردان بر من داده میشه کوشش میکنم که اونمو آدم باشم. تجربه ای بیست و چند ساله من ایره میگه که زمانی که اگر آل بر من یک فیلم آفر میشه من کوشش میکنم که اگر یک دیقان بر من نقشش بدن من میرم اول یک ده پانزده روز در مورد یک دیقان خوب تحقیقات میکنم، بعد از اون نقش خدا بازی میکنم. من هر نقشی که از طرف دایرکترها داده برم یا در سینما هر کرکتر باشه خود راحت احساس میکنم و کوشش میکنم که نقش خدا به خوبی اجرا بکنم.
خب الگویتان در سینمای افغانستان کی بوده؟ از آقای مقصودی شما یاد کردین، از جان ابراهام یاد کردین که در فیلم کابل اکسپرس به افغانستان آمده بود و در فیلم از او هم شما نقش داشتین. از میان این همه هنرمندا در افغانستان کی الگویتان است و در جهان کی؟
الگوی ما در افغانستان خود ایمان است. ایمان خودش میخواه خودش باشه و در جهان بدون شک خیلی هنرپیشه های خوب بازیش خوش دارم، اما الگوی من کسی نیست و من در افغانستانم به خیلی از بازیگرهای سینمای افغانستان احترام دارم، اما خودم کوشش میکنم خودم باشم. زمانی که نقش بازی میکنم اونجا دیگه احساس میکنم هیچ کس دیگه نباشه و خودم باشم.
و اگر نقش براتون در سینمای مثلا هالیوود داده شود یا در بالیوود براتون نقش پیشنهاد شود کوشش میکنین تلاش میکنین در کدام نقش بیشتر ظاهر شوین؟
من میخواهم که اگر در فیلمای بالیوود و هالیوود باشم یکی از نقشهای اموت بچه افغان کاکر بازی بکنم که از افتخارات وطنش نمایندگی بکنم.
خب برای یک هنرپیشه چی معیارها برای هنرمند شدن خیلی نیاز است؟
اولش صداقت و دومش هدف. سینما یک وسیله است که توسط ای پرده زیبا ما میتونیم عمود داشته ها، پیام ها و چیزای ناگفته خود بر جهانیان به نمایش بگذاریم. فکر میکنم صداقت، راستی و هدف خیلی مهم است در هنر، در هر کار دنیا.
و هنرنمایی چطور؟ هنرنمایی چقدر مهم هست به خاطر از اینکه وقت در یک نقش یک سینماگر و یک بازیگر راحت نباشه، اون نقش را فکر میکنم به درستی ایفا کرده نمیتونه. چنین است؟
در نقش زندگی کردن، زمانی که برات عمود و هر کرکتر در سینما داده میشه، کوشش کنین در نقش زندگی بکنین. هنرنمایی استعداد میخواه و ابتکار میخواه. وقتی کارگردان برای من یک نقش میده، من خودمم تلاش میکنم که با وجودی که کرکتر برای من داده، وقتی در صحنه ظاهر میشم چی ابتکارات میتونم خودم داشته باشم که اون نقش برازنده تر شود. من فکر میکنم استعداد خیلی مهم است، تلاش و تمرکز فکری سر کرکتر کردن و در نقش زندگی کردن.
یکی از فیلم های شما آقای ایمان که شهرت زیاد حاصل کرد فیلم حسن بود، شما هم به او اشاره کردین. فکر میکنین دلیل شهرتش چی بوده؟
فیلم حسن قصه من و تو و هزاران هموطن ماست جاوید نازنین، و فیلم حسن به قلبم خیلی نزدیک است. این فیلم نه داستانش کپی است، نه هیچ کارش کپی نیست، نه از هالیوود نه از بالیوود. یک فیلم است که زمان شما را خارجی ها میگه، یک دوست خارجی میگه که یک فیلم افغانی میخواییم ببینیم، به افتخار میتونین این فیلم برش پیشنهاد ببینین، چون پاک سترز پست پروداکشنش دهند شده، کارهای تکنیکیش و پری پروداکشنش، پست پروداکشنش و خود فیلم ما سب تایتل انگلیسی داره، 4K شده. ما فیلم حسن به خاطر کوالیتیش، قصهش و صداقتی که به او سرزمین از دو فیلم نشان داده شده، دو فیلم ما پیام داریم. خودم من حیث یک دایرکتر، پرودوسر و اکتور او فیلم برای جهان، برای افغانای ما این پیام دادیم که اگر به این سرزمین جنگ از دود است، آتش است، پیر است، نان نیست، اما عشق است و عشق در سینه های ما میتپه و هیچگاه وطن خود فراموش نمیکنی. فیلم حسن پیام خیلی خوب داره. من از همه دوستا خواهش میکنم، من 2 سال زحمت کشیدیم بالای این فیلم، شما 2 ساعت وقتتان بدین در یوتیوب فیلم ببینید.
تشکر آقای ایمان. و حالا هم بخش از دیالوگ شما در فیلم حسن که شهرت زیادی یافت.
هموطنان عزیز، جهان سپاس که با خریدن یک قطعه تکت در چهره اطفالی که با مرگ و زندگی مجادله میکنن تبسم می آورید. متاسفانه آمار مریضان قلب در افغانستان بیشتر از دیگر کشورهاست. ارقامی که به دست داریم، 2000 بیماران قلب منتظر درمان هستند. یک تعدادشان خوشبختانه در افغانستان تداوی میشن، اما یک تعداد دیگهشان بیرون از افغانستان برای درمان فرستاده میشن. در این کشمکش مرگ و زندگی، ماهانه 5 الی 6 مریض جانهای شیرینشان از دست میتن. یک تعداد مؤسسات خارجی هم گاهی که دلشان خواست ما را کمک میکنن و گاهی که دلشان نخواست ما را کمک نمیکنن. ما باید به مردم خود برسیم. ای احسان نیست، وظیفه ماست تا وجیبه وطنداری را ادا بسازیم. شخص خودم به خاطر نفع شخصی می بنیاد خیریه را نساختیم تا پولدار شوم و جیبایم پر شوه. در حقیقت ما هم شکار حادثه تلخی شدیم. برادر خرد ما هم سوراخ قلب داشت و برای درمانش ناتوان بودیم. آن زمان فقر و بدبختی چون این مجبور ما ساخته بود تا با برادر بیمارم تا ناوقتا کار کنم. یک شام که طرف خانه می رفتیم، برادرم بسیار مانده شده بود، نفسهایش کوتاهی می کرد، چشمان ناتوانش آرامش می خواست و بالاخره در آغوشم جان داد.
بخشی از دیالوگ فیلم حسن. خب حالا میخوایم بپرسم که نقش لینا علم در فیلم حسن تا چقدر به شهرت ای فیلم افزوده؟
لینا علم سب یک هنرپیشه انترنشنال است، یک هنرپیشه جهانی است، مسلکی است، با فهم است و بدون شک وقتی که فیلم می ساختم ما برای من خیلی مهم بود که جانب مقابلم کسی که این نقش تبسم بازی میکنه یک آدم پروفشنال و با کرکترم با امیچریم مطابقت داشته باشه. در سینما جوره خیلی مهم است نیمی صد، مثل که شاروخان کاجل است در هند و ما و علم سه فیلم عشق خاموش داشتیم و از او فیلم خیلی دوستا ما کمند داشتم که شما را جوریتون خوب معلوم بشه. و در فیلم حسنم چون لینا علم صاحب در دسترس بود و با همین فیلم نیمیشه در کانادا می ساختم و خود علم صاحب در امریکا بود، برای ما بسیار خوب بود که علم صاحب کاست کنم و راحت بودم امرایش. و ما بسیار آهنگی فکری هم داریم جاوید جان در سینما.
بسیار خوب. و از این همه فیلم هایی که شما تهیه کردین و خودتان هم نقش داشتین و حالا فیلم حسن که شهرت زیاد کسب کرده، چی عاید داشتین آقای ایمان؟
یک چیزی هست نیمی صاحب که سینما یک رسالت است. زمان ما یک مارکت بزرگ برای فیلم های وطنی نداریم به خاطر که نفوذ افغانستان کم است، دلیل عمده اش است و در کشور ما شرایط بد امنیتی است. ما از این فیلم ها عاید زیاد نداشتیم. فیلم حسن فکر کنین با هزینه 100 هزار دلاری ساختیم، 20 هزار دلار شاید یا 25 هزار دلارش آمده باشه، 75 هزار دلارش رفته پشت کارش. اما تو ما از فیلم برباد رفته که شروع کرده بودیم و اصلا سینما هنرمندا که است یک حمایت معنوی کار داره، مالی کار نداره و امیدوار هستم که مردم ما ایره درک بکنن ما در دود فیر و آتش و انفجار که فلم ساختیم از تولیدات کشور خود حمایت بکنن و ما فقط من حیث معلمین جامعه رسالت خود انجام دادیم در مقابل وطن و مردم خود. در فکری نبودیم که فلم ها دوباره عاید خود به دست میره، چون عاید نیست. خودت میفهمی که امروز سبا افغانای ما در اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا که هستن اپای مختلف جهان دارن، خیلی کمشان، تعداد کمشان اگر به فیلمای افغانی رجوع بکنن و ببینن.
خب در مجموع در اون زمانی که در افغانستان سینما بود و افغان فیلم بود، با شما چی کمک های از طرف افغان فیلم صورت می گرفت؟ با امی جمع سینماگران و هنرپیشه های افغانستان آیا اونا
آنی که برمکس های بود، انجینر صاحب لطیف بود، ما خیلی خوشحال بودم جاوید جان و خیلی برمکس انسان شریف و محترم بود. جوانایی که می خواستن فیلم بسازن صدیق برمک صاحب، انجینر صاحب لطیف دستشان رو میگرفت و او زمان خیلی خوب بود. من من حیث یک جوان، من حیث یک کسی که هزاران آرزو داشتم برای ساخت یک فیلم، جناب برمک صاحب مرا در ایران خیلی در افغان فیلم همکاری میکرد و شانه با شانه همراهیم کار کرد، تشویق کرده، حمایتم کرده که من سپاسگزاری میکنم از بزرگا.
خب حالا اگر بیاییم که در مجموع آیا هنر سینما در افغانستان دنبال کارش رفته؟
فعلا متاسفانه که هنر امرایش خدافزی کرده امی رژیم فعلی، امی حکومتی که فعلی سونجه و ما متاسف هستم به خاطر که یک کشور وقتی فرهنگ و هنرش از بین بره دیگه ما خوشبین آیندهش نمی باشیم. یک کشور فرهنگ و هنرش می سازه. امروز هند ببینین در کجا رسیده از برکت هنر و فرهنگش. ما اگر یک نهال غرس میکنیم، اگر آبادی میکنیم برای کشور خود و برای مردم، نمیفهمونیم که ای از این آبادی چه قسم ما محافظت بکنیم، نگهداری بکنیم، ما در گمراهی قرار داریم. هنر فرهنگ فعلا در افغانستان از بین رفته. هنرمندای ما رفت از دیار افغانستان، مهاجر شدن هر طرف و ما فکر میکنیم این صدمه بزرگ وارد شده به افغانستان و امیدوار هستم که بر فرهنگ و هنر مثل سینمای ایران باید کار بکنن، بر دین آیین، بر فرهنگ، بر ادب، چون نسل جوان ما وقت بزرگ میشه به تربیت بیشتر و سالم خوب ضرورت دارن و در این راستا سینما خیلی وسیله خوب است.
خب در گذشته فکر میکنین دلیل با باور شما چی بوده که سینمای افغانستان خیلی رشد نکرد؟ آیا تاثیرگذاری سینماهای هالیوود و بالیوود بر افغانستان بود؟ به ویژه بالیوود که نزدیک افغانستان است، اکثریت مردم زبان را شاید بدانند و هنرپیشه ها را بشناسند.
پیشرفت که در حکومت‌های گذشته سینمای افغانستان نکرده، دلیلش بالیوود و هالیوود نبوده، دزدی رهبران سیاسی اکثریتش بوده، دزدی رئیسای تلویزیون افغانستان بوده که نگذاشتن که هنر و فرهنگ در افغانستان رشد بکنه. ما شاهد هستیم یک حقیقت که در تلویزیونای ما بجای ایمان و هنرپیشه‌های افغانستان هر شب سریال فولاد عالمدار نشر میشد، هر سریال تلسی نشر میشد. اصلا هنر افغانستان که رشد نکرد و در یک معیار قرار نگرفت، دلیل عمدهش دولت مردا و رئیسای تلویزیون افغانستان.
خب حالا اگر تحولات افغانستان را شما در یک فیلم به تصویر بکشین چگونه خواهد بود؟ امی سقوط را میتونین یک فیلم شما بسازین در این مورد؟ یا ای بیشتر فکر میکنین نسبت به هنری باید مستند باشه؟
خب ما برای فعلا تو کدام پلان ندارم، اما دوستایی هستن که یکی دو فیلم دارن که شاید مده یکی از فیلمایشان اگر بخیر قسمت باشه فیلم شروع شوه، ما هم نقش بازی بکنم، مگر ما خودم پلان ندارم.
خب از کارهای که روی دست دارین اگر برای ما بگوین که چی پلان ها هست و فیلم یا اثرهای تازه تان کدام هاست آقای ایمان؟
ما فعلا فیلم جدید ندارم، سر یکی دو سه داستان کار میکنم تا پرودوسر پیدا کنم، به خاطر که بعد از فیلم حسن دیگه او توانایی رو در خود نمیبینم که ما باز دوباره هزینه برای یک فیلم تخصیص بتم و یک فیلم بسازم. من فعلا مصروف هستم، هنوزم در کمیونیتی افغانستان خودم در تیک تاک یک برنامه خیلی قشنگ دارم به نام صدای تیک تاک، مثل ستاره افغانی که در طلوع بود و در اونجا بهترین استعدادا را در بخش موسیقی جوانا را حمایت میکنم، تشویق میکنم و یک برنامه فرهنگی دارم با خودم در تیک تاک.
خب یعنی ای که شما توانایی گفته نمیبینین، از نظر مالی یعنی توانایی نمیبینین، درست است؟
بله مالی وقتی که پول نباشه فیلم از کجا ساخته شود؟ تا چی وقت ما بازیگر سینماست؟ بی کار تاجرای کشور ماست که سرمایه گذاری بکنن در سر هنر و فرهنگ. خیلی هایشان میلیاردها دلار دارن، میلیونها دلار دارن، بهترین رستورانتا و بزنس ها دارن. این وظیفه تاجران کشور ماست که سینما را، هنر، فرهنگ، هر بخشی که در افغانستان به نابودی مواجه است اونا باید سرپای استاد بکنه. یک هنر پیشه هنرش هست، سرمایش میتونه بازی کنه در سینما، نقش آفرینی بکنه، او زموار هزینه و مصرف پول نداره که هم اکتینگ بکنه، هم دایرکشن بکنه، هم بره خانه خود گراو بکنه، هم بره قرض بکنه از چند تا بانک و فیلم بسازه.
خب پس با چنین وضعیت آیا میشه که با آینده سینما در افغانستان خوشبین و امیدوار بود؟
نه، اصلا تنها به آینده هنر افغانستان امیدوار نه، که اینمی نسل از نظر رفته و بعد فنا و ما هیچ امیدی دیگه با یکمک ناامید شدیم در این قسمت ها. فکر میکنم یک نسل رفته پشت کارش و پناه همگی به خدا باشه از زینمی که قدر یکی دیگه را نفهمیدن در افغانستان، قدر داشته های خود را نفهمیدن و هنوز اونمو سناریوی تلخ جریان داره. کسی قوم پرست است، کسی رهبر پرست است، کسی دو دشنام میزنه، کسی توهین میکنه، کسی تحقیر میکنه و ما متاسفانه زندکش مرده پرست هستیم اکثریت ما و اینمی قضایا است که ما دیگه امیدوار، من خودم شخصا نیستم که دوباره سازی شو، چون که 40-50 سال به عقب رفتیم و خداوند اگر کدام معجزه کنه نمیفهم.
چقدر لازم میبینین که یک کمیونیتی یا یک اجتماع از سینماگران افغانستان به شمول کارگردانها و هنرپیشه‌ها و اینها همه دور هم جمع شوند و یک به شکل یک اتحادیه یا یک کمیونیتی را ایجاد بکنند تا از او طریق هنر سینمای افغانستان نخوابه؟
ما یک تعداد ما کستیم خیلی به اتفاق هستیم، خودخواستیم، نمیسب اصلا نه کمیونیتی ایجاد میشه و نه تحرک ایجاد میشه، هر و تنبل هم هستن اکثریت. این کار به همت کار داره و این کار صداقت کار داره، این کار بردباری و صبوری کار داره که در اکثریت بزرگای ما این صبوری و این صبر و حوصله نیست.
به عنوان پرسش اخیر از شما خواهی ایمان، پیامتون برای هنرمندا و هنرپیشه ها در داخل و بیرون افغانستان چه هست؟
فقط پیام می‌نویسم که عاشقانه برای خودتان زندگی بکنین، خوش باشین، آرام باشین و هر جا زمین خداست، ما در هر سرزمینی که باشیم قلبای ما میتپه بر افغانستان. ما مهم نیست که ما در داخل افغانستان باشیم و بر او وطن کار بکنیم، ما از هر گوشه دنیا میتونیم، چون هر گوشه دنیا خاک خداست، میتونیم که از اونجا کار بکنیم بر کشور خود و بر خود کار بکنیم. فقط پیام ما اینمیست که همیشه خوش باشیم.
تشکر زیاد از شما آقای ایمان، بازیگر سینمای افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید.
سلامت باشین، وقتتان بخیر، الله نگهدارتان باشه.
تشکر زیاد، خداحافظ.
مهمان آزادی.
رادیو آزادی.